السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د غبرګولی یا جوزا شپږویشتمه او د جون شپاړسمه نیټه ده. په دې خبري مجله کې ارګوایي پاکستان د خپل نفوذ په استفاده طالبان اوربان ته وهڅوي.
شواهد زیات نشاندنده
زیات شواهد له طالبان سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي.
د جګړو دوام یوازې دریو میاشتو کې 8000 کورنۍ له خپل مینو بې ځایه کړي.
د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوا په همغږي کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي.
ننګرهار کې پر واکسیناتورانو له برید وروسته اندېښنې.
شومان پر راتلون کې کمپاینونه کې واکسین نیسی و همدغه تهدید شتون لري. دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ وي.
او دا به هم واوري چې له شاوخوا دریو کلونو وروسته نن د امریکا او روسیې ولسمشتان مخامخ سره ګوري. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځي په پیل کې خبرونه واورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یوه الوتکه کې روغتیایي توکي او درمل ولېږدول. د طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړولو عکس العملونه پارولي او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یوه چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي دا په کابل کې د روسیې د سفارت له خوا مرسته شوي درمل او طبي وسایل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دغه مرستو هدف د افغانستان د روغتیايي خدماتو ښه کول او د کورونا د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې د وړتیا زیاتول دي. تر دې مخکې چین د کورونا ضد 100 ډوزه واکسین مرسته کړې و چې افغانستان کې لګول پیل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوي، دغه هیواد کې د اکسیجن او د اکسیجن د وسایلو له کموالي سره هم خلک مخامخ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولې دي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نښودو په شرط تاییدوي چې د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا په بمونو نړول شوې. په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبریالانو خپره کړې، ښکاري چې طالبان دغه څو پولیزه ودانۍ په بمونو نړوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان د چا او څه شي استازیتوب کوي. دې پوښتنه کړې چې په یوه لرې پرته او نیستمنه سیمه کې د یوې ودانۍ نړول د طالبانو کوم پیغام په ډاګه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په وار وار په خپلو اخترېزو پیغامونو کې عام المنفعه تاسیساتو ته د زیان نه اړولو ژمنې کړي دي. بل لورته د فراه ولایت امنی قمندانۍ د دغه ولایت په مرکز کې د یو ملکي ډاکټر د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویان فاروق حضرتي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوې.
ډاکټر امید حبیبي د فراه په یوه شخصي کلینیک کې دنده درلوده. موټر سایکل سپرو وسلولو دی. پرون غرمه 12:30 د فراه ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل کور مخې ته په ډزو شهید کړی دی.
لا د دې وژنې انګیزه معلومه نه ده او چا د پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډاکټر امید حبیبي کومه دولتي وظیفه نه درلوده. په خپل شخصي کتنځای کې د کار ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبي ډول ویجاړې شوې. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالي کال په لومړۍ روبه کې د ټول هیواد په کچه د جګړو نامنیو او امنیتي تهدیدونو له امله 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبي ډول تخریب شوي. په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر لمریز کال 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبي ډول له منځه وړل شوي او دغه سکتور ته یې تر 18 میلیونو ډالرو پورې زیان اړولی. تیره شپه د افغانستان او هندوستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه مسابقه د قطر د پلازمینې دوحې په جاسم بن حمد سټیډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وار په 2019 کال کې د بنګلادیش په وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې وارې مسابقې مساوي شوي او څلور ځلې یې لوبې بایللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتله چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې ده. اردوغان باکو ته رسیدو وروسته د نګورنو قرهباغ په جنوب ختیځ کې فوزولي سیمه ته لاړ چې ډیر کال وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتونکي سیمه نګورنو قرهباغ د شپږو اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وکړه. د هغې جګړې له کبله ځینې سیمې چې له نویمو کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې آذربایجان ته وسپارل شوې. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې د ارمنستان رقیب دی، خو د آذربایجان له کلیدي ملاتړو ګڼل کېږي. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. د سربیا او کوسوو رهبرانو کال مخکې هم تر یوې لسیزې وروسته سره کتلي وو، خو د دوی په کتنه کې هغه وخت هم پرمختګ نه و شوی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه چې د امریکا په ګډون تر سلو زیات هیوادونه یې په رسمیت پیژني.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 چټي شپارس. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.3 چټي 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 چټي 40. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.3 چټي 40. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.3 چټي 25.
خو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم چې تازه لموږ سره یو ځای شوي دي. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني په دې هیله چې ښې شېبې ولرې. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان جمهوري ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړي.
شواهد زیادی نشاندنده ارتباط
زیاد شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه څه چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذه د ټینګې سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړي. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي، خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی محیب په وروستیو کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوې جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نه پرون سیشنبه په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خود پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونې مخکې له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
و مور دل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. دوی له پاکستان غواړي چې پر طالبانو له خپل نفوذ په استفاده دا ډله اوربند او د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له جنگ جګړو له کبله یوازې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې 13000 کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوې دي. هغه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری هم ورستر بلې د بې ځای کېدو په اړه اندېښنې ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې 15.2 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه بیا له خپل مینو د بې ځای شو شمیر هم نږدې 5 میلیونه ته رسیږي. جزئیات په دې راپور کې
د جګړې یو بل تصویر. 15 کلن عبدالغفور لخپل کورنۍ سره د هلمند لسنګین هرات ته کډه شوه. سنګین ولسوالۍ کې د سخت جګړې له امله د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 28 شوي. هلمند کې خپل ټول شته پرېږ دي او لخپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ واری دي.
ورور می شهید سو، وراره او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سنوه چې دوی غنې په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. موږ نه له دولت سره وو او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو.
ځای خود بده
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنۍ شته چې جګړې تر هر څه اخیستي او پښتکور کې به کور کړی. عبدالقیوم د بادغیس له مقر له خپل شپږ اولادونو او میرمنې سره تل تراغله. وای پر کورې د هوان مرمۍ ولګې دا وروري ور و واشه خو له دې ویلې چې د کورنۍ نور غړي ونه وژل شي خپل کورې پریخوت.
طالبان یواد پیر میکات
طالبان براتل دزی بای کولی له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکرې نه کړی چې دلته به ګناهګار وي کا بی ګناه ملکی وګړي وژل کیدل.
طالبان مغسیا جنانی
د افغانستان د بهرنی وسکرو د وتول اعلان سره سم نږدې ټول هیواد کې جګړو زور واخیست او ډېری کورنۍ چې نه امنو سیمو کې اوسېدي بے کوره شوې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې د روان مریض کال لپاره تر اوسه نږدې 13000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشتې لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوانه په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ شمیري ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې له امله د بې ځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای شي دا وضعیت لا خراب شي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي 13.4 میلیون افغانان چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. د انټرنیټ آدرس مو دی ازادي رادیو .com. اوس هم دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لیکنه که څه هم اکثریت امریکایان په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو بهرنیان باید افغانستان په بشپړه توګه پرې نه ږدي. د لیکوال په باور دا کار به د هغو بهرني ځواکونو چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستې او د افغانانو په حق کې جفاوي او همداراز به د امریکا ملي ګټو ته زیان واړوي. په مقاله کې لولو چې دا د هیري خبره نه ده چې په 2001 کال کې امریکا یوازې په دوو میاشتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او له ډیپلوماټیک پلوه د بون په کانفرانس کې د افغانانو او نړیوالو په ګډه پریکړه په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. مقاله یادونه کوي چې هغه مهال د یو داسې حکومت پر رامنځته کولو هڅې پیل شوې چې له اداري فساد پاک وي، وسلوالې ډلې د حکومت تر واک لاندې وي او ټول افغانان پکښې برخه ولري. وروسته لولو چې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې نتیجه اوس هم د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده او که طالبان یو ځل بیا د کابل واک په لاس کې واخلي، پایلې به یې یوازې تر افغانانو محدودې پاتې نه سي. یو کی ډیفنس ژورنال خبرونې د برتانیې د دفاع وزارت هغه اعلامیې ته کتلې چې وایي له افغانستانه د خپل نظامی پرسونل ایستلو لپاره یې مسافروړونکي الوتکې چمتو کړي. د خبرونې په لیکنه دا پروازونه به 1.1 میلیون پونډه لګښت ولري او د 8 ورځو پر مهال به د برتانیې نظامی کارکوونکي له افغانستانه انتقال کړي. په دې مقاله کې راغلي چې لومړی پړاو پروازونه د جون له 13 تر 21 نیټې او دوهم پړاو د جون له 22 تر 28 نیټې ټاکل شوی دی. نېشنل پوسټ خبرونې د کالو د یو افغان طرف په اړه د رویټرز خبري اژانسۍ و مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې باقر حسیني هله لري د د تراحې کړي جامع به روان کال په فرانسې کې د فیشن په برخه کې نندارې ته وړاندې شي. په مقاله کې لیکل شوی چې حسیني د غزنی ولایت دی او د جګړو له کبله د ایران له لارې فرانسې ته کډوال شوی. د په فرانسې کې د فیشن برخې د زده کوونکو او افغان کډوالو ترمنځ پر هماهنګۍ رامنځته کولو کار کوي. د مقالې په وینا هڅه یې دا ده چې پناغښتونکو ته داسې هنر ور زده کړي چې کارول شوي جامې بیرته له سره جوړې کړي. د مقالې په پای کې لولو چې حسیني په پاریس کې 200 پناغښتونکو ته د فیشني کالو جوړولو ورکشاپونه جوړ کړي.
زموږ خاک له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو خپرونې لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسؤل اندېښنه ښیي چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډېدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزن مثبتو پیښو ته زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغه وځنډول شو چې پرون نامعلومو وسلوالو د کمپاین 5 تنه واکسیناتوران په ډزو ووژل. بېلابېلو ادارو او چارواکو دغه پیښه غندلې. نور په دې راپور کې
په ننګرهار ولایت کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو، په دې ولایت کې د ګوزن یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 5 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خوږیانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ګوزن یو پولیو لمنځه وړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګڼ شمېر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان پر راتلونکي کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري، نو معلومدار خبره ده چې د دو ماشومانو په نسبت باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواښ سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دو ماشومانو په نسبت باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین ځنډېدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی، ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په خوست کې وزیرستاني کډوال افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې وکړي او دغه راز دوی ته میاشتنۍ مرستې برابرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست په ګلان کې مېشت وزیرستاني کډوال بیکاری، غریبي او د سرپناه نشتون د خپلو اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له خار څخه د توکو د رانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستي وشي. د وزیرستاني کډوالو قومي مشر ملک داوود آزادۍ راډیو ته وویل په خوا به هر کال وزیرستاني کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
په دا تارپل شپه دا ګرمي شه دا ژوند ته راول دا ډېره غټه ستونزه ده. نر دا مهرباني دا وکړو چې مثال مکمل اثر به مې دا وکړو د ټول کیمپس ته باندې ویل چې ټوله ته ضرورت دی شلټرې چې هیڅوک په شپو ته نشي، هر سړی ته ضرورت دی. دا ګرمي شه تو ته پته لګي چې مثال د یبې ډېر ضرورت دی، مشته د یبې په حقیقت مشکل دی. دا سکاډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډېر ضرورت دی، به چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نوي کلی کلی ته چې یعنی ما ټینکې ولګي دا ډېره مانو نه وي.
د وزیرستاني کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسید وایي د دوی د ځوانانو ډېره برخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نانن پکېم شه ډېر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار ګرځي، حتی کې چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا دا چې اسنات نشته چې بل ولایت لوټ شي و مزدرا و دوه ما جام دادو چې کاروبار نشته دی ته چې دی وکړو خو چې 4% د کړې وکړې په یښه ها مارکیټ شه دی نشي کړی چې دی خپل دکون جوړ کو. پلانټینګ باندې مدک سکړې و چې یو خو وطن شین شي بل داس وی چې په دا کېم شه چې کېم د شنه بيټي ولاګوي وطن هو شین شي ورسره او چې کېم د میشه د ویری په وګاټي چې خپل کوم بچونم لږ لګیاوي.
د ګلان کې پوسیدونکو عبد الله وزیرستاني په غلام خان بندر باندې په تاګ اوراته کې ستون زیاده وی او د هریدو غوښتنې لري.
د میژ می سپر ورنا دی د دې خس ګلان کې تر درې می بیا په بارډر باندې د ایت ډیر ستون زاوی یا دا ونه کې خل درې می دی بیمورون ورې میران شایع په خور یا بنو تا د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وي ځکه چې په بارډر باندې د ایت په انټری کې ډیر مشکلات وي. میژ د انتظامینه دا غوښتنه کې چې د خلک د پوره د سهولت جوړ کو.
د وزیرستان نوی کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د اسناتو په اړه د قومونو او سرحدونو چارو رئیس عبدالرؤف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولای شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي.
په نړیوالو مسایلو کې د سر خبره دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سویس جنیف ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري.
په وروستیو کلونو کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره جوخت د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیف ښار ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې په ایئر فورس 1 الوتک کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو رویټرز خبري اژانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنې ډېره لویه تمنا لرو. د دغه چارواکي په خبره دا مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټي سطحې ته رسیدلي. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې یې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کېږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کېږي. واشنگټن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې له بندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بل موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیه او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کېږي په فبروري میاشت کې د نیو سٹارټ په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټمی وسلې د 1550 اټمی سرکو او 200 قارويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې تامه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسی سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگتن ته روان سي.
د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوي درمل او طبي وسایل دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د انردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ او یا هم نسبی ډول نړول شوی دي. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پراندې مساوي پای ته ورسیده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرباغ هغه سیمه هم وکتل چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه.
سلام استانم صدای
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می نکسد الله دای دی من زید به خل کلی سدون کین
در ته وای چې دغه کوم دکان کې زو تناسی او د څنګه دکان دې څه کاروبار کوي؟
دلته زو د زنانه او مردانه دواړه چپلې خرڅوم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 2014 کې مې جوړ کړای دی کال کې، اوس 2021 کال دی. 15 کال سټیږي.
نو په دې 15 کالونو کې به د کاروبار اوس یو څنګه زخه شوی هم وي؟
سلام پرمختګ کړای پلان خو لرو، خو انشاءالله که چیرې وخت
مکوئ. مثلا زیاتره د میرمنو چپل هم شته او د ماشومانو او د ځوانانو چپل هم پکې شته. کوم ډول زیات خرڅېږي
اوس وخت کې؟ خو د میرمنو نجونو چپل دواړه خرڅېږي، خو د نجونو چپل د میرمنو په پرتله زیات خرڅېږي.
خار په پرتله په ولسوالۍ کې د داسې دوکانونو جوړول فکر کوي د خلکو لپاره یوه ښه اسانتیا ده؟
بالکل. اوس چې دلته وي چې یو نمبر څوک لنډې درنه یوسي چپلې، هغه بیا بازار ته چې وري کرایه هم پرې راځي او لږ خطر هم لري. لاره کرایه او موټر دغه دلته لنډې راشي، کورته یوسي او بیا دلته هلکان سره راولي او اسانتیا یې دغه ده.
په دې 500 کلونو کې له ورځې نه بلې ته د کاروبار ښه شوی؟
انشاءالله یو څه ښه شوی دی. بالکل.
زده کړې دم کړې دي؟
یې.
څومره؟
تر ګلسم ټولګي پاره دي.
ها، د کورنۍ غړي ټول څومره وي؟
تقریبا لس کسان.
د ټولو مصرف له همدې دوکانه دي که څوک نور کاروبار
نه دی؟ نه، خدمره نه دی، هو نور کاروبار هم.
خپل دې دغه کاروبار انتخاب کړه که کورنۍ هم در سره یو ډول مشوره وکړه چې نه تم باید کاروبار
نه؟ کورنۍ هم در سره مشوره وکړه، خپل هم در سره کاروبار
نه. هغه زده کوونکي چې هم زده کړې کوي هم کاروبار کې فکر کوي؟ دا یو ښه فکر دی، یو ښه تګلاره ده چې هم خپل مصارف پوره کړي د ځان او د کورنۍ هم زده کړې وکړي.
بالکل. شاګردان او یا هغه سې نور خلک چې کاروبار نه کوي، یا زده کړې وکړي یا کاروبار وکړي تر څو د خپل کور لپاره یو ګو بار جوړ نشي.
ډېر ښه. د کنکور لپاره نیت لري؟
انشاءالله راتلونکي کې لرم. خپل حقوق خوند کوي او کمپیوټر ساينس او نور.
همدغه دوکان بیا هغه متلیله لپاره چې کوم وخت درته پیدا کیږي هغه پیدا کولی شي؟
هو، چې څوک وینا بیا ورس کتاب را واخلو تاسو وینا دلته هم ستکتبونه رسوم دا متلی. هو،
انګلیسي چرته لول خار کی دکان کې بل څکم در سره وي
ورور مشتا
نو ډیر زیاته مننه اخیری پښتنه بدا ولرم چې دا غشان تر خپل چرته
خدا خو دې کابل نه راځي دلته موږ کلا دې کابل نه تور شي موږ واخلو کلا دلته کابل نه غړ غړ ګدمونه دی هغه نه اخلو
ان ګټه پر شته تر
بل
ژوند مو سره جوړ ډیر زیاته
مننه لتا
دا خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې زما همکار سید سمیع عباس استاسو کوربه دی. عباس سړی مشي او سهار مو په خیر.